پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایزو موضوعات رپورټونه لرو. خبرونه به منور شاه وړاندې کړي.
خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې په سلی رښتو ساتونکو کې دویم هدافي بریټ شوې د میونخت امنیتي کانفرنس د بهرنو چارو خزینه وزیرانو په افغانستان کې په خزو د طالبانو محدودیتونه غندلي. امریکا وايي روس په یوکرين کې د انسانيت پر ضد جرمونه کړی دي. د خبرونو تفصيل پرون په امیرالي کې وسلوالو یو ځوان په هدافي بریډ کې وجلې ده. په شمالي وزیرستان کې په یو شواروس کې دویم هدافي بریډ و. د امیرالي پولیس ټانې یو چارواکي او ځای خلکو بیګام شال لريټویل چې دا معلومه وسلوالو په امیرالي بازار کې رحیم الله نومزوان په دازو واجه او په تخت بریالي شول. پولیس وایي چې دا معلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. د فروری په 19مه هم معلومه وسلوالو د امیرالي په حکیم خیلو سیمه کې د کرکټ یو ځای لوبغاړی پیر قاسم شاه په هدافي بریډ کې وجلې. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې تر اوسه 15 هدافي بریدونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې ځايي خلکو د ناامنۍ او هدافي وجنو پر ضد وخت په وخت احتجاجونه جرګه او پرلتونه کړي او حکومت یې د امنیت ټینګولو غوښتنه تکرار کړې دي. بلخو حکومت پوز او پولیسو هم په وار وار اداوي کړي چې په دغه ځل کې تر ډېره حده امن پر ځای کړي. د وسلوالو خلاف ځانګړي عملیات جاری دي او دا چې د سیمې امنیت تجمندي. په منګور کې په نرخزیانو بریډ کې یو نرخزی وجل شوی او یو جوبل شوی دی. د سوات مرکزی خار منګورې د پولیسو ټانې محرر یاروف خان نن مشال لريو ته ویل چې بیګا د شپې 2 بجې وسلوالو د منګورې په تاج چوکې د نرخزیانو په ګاډي هغه محل دځه وکړي چې دوی له یو پروګرام څخه خپل ډیرې تستنیدل. د نوموړي په وینا وجل شوی نرخزی بهنور نومیده او بل اصرار نومي نرخزی جوبل شوی دی. پولیسو د جوبل خواجه سره په مدیت کې د نواب نومه تن پرزد قتل مقدمه درج کړی ده. پولیس وایي چې د قتل وجه په ظاهر د نرخزیانو ترمنځ شخړه معلومیږي. پولیسو د ملزم د نیولو هڅه پیل کړې دي. د لادرکو بلوچستان په اړه د اسلام آباد های کورټ په امر جوړ شوی کمیشن به راتلونکو نه خپل رپورت عدالت ته وړاندې کوي. دا خبره د یاد کمیشن غړي او د قامی جمهوریت غورزنګ یو مخکخ افراسیاب خټک پرون په کوټه کې مشال ریډیو ته وکړه. نو موړي ویل د کمیشن په تیر خو او شا 15 میاشتو کې د بلوچ د کونکو ترڅنګ د لادرکو بلوچستان د مندلو لپاره د مبارزه کونکو تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز له مشرانو سره هم تفصيلي خبري کړې دي.
دا اسلام آباد های کورټ دا ذمہ وار کړو دی کمیشن ته د دې یو قسم تا ټرمز اف ریفرنس یا منډیټ دا او چې دوی باید وګوري چې څه مسله ده تحقیق وکړي چیرنې وکړي او بیا سفارشات مرتب دا دواړه کار کمیشن وکړه او ان شاء الله چې د بلې هفته کې به هغه عدالت ته داخل شي.
د دې کمیشن مشر د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل کوي چې اسلام آباد های کورټ یې د بلوچ د کونکو د یو درخواست په نتیجه کې د جوړولو امر کړی وو او پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي مدني فعالان او حکومتي لوړپوړي چارواکي شامل دي. ناراض د پاکستان حکومت په هیواد کې د بلوچستان په شمول د ټولو لادرکو کسانو د مندلو لپاره په 2011 کال کې خپلواک کمیشن هم جوړ کړی چې وایي تر ډېره حده یې د لادرکو کسانو قضیه فیصله کړې دي. تاسو مشال لريو خبرونه اورئ. د میونخ د امنیتی کانفرنس د بهرنو چارو خزینه وزیرانو په یو غاړه اعلامیه کې د افغان خزو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه غندلې دي. د وزیرانو دغه غاړه اعلامیه پرون جاری کړل شوې. په اعلامیه کې راغلي چې د میونخ د امنیتی کانفرنس د بهرنو چارو د خزینه وزیرانو د طالبانو هغه اقدامات په کلکه غندي چې خزې له ټولنیز ژوند سنډه تکړې دي. د بهرنو چارو وزیرانو ویلي چې طالبان خوندځي او په هنتونونو ته د جنکو او خزو په نه پرې خوډو په موسسو کې د خزو د کار په مخنیوي پارکونو ته د خزو په ورتللو په بندیز او غاڼو نور اقداماتو سره د بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو مرتکب شوې دي. طالبانو د 2020 کال په اگست کې د افغانستان واک تر لاسه کړ او لاغې راهسې د زده کړو او کار په شمول په خزو یو شمېر محدودیتونه لګولې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیاله کاملا هیرس وای هیواد یې د نتیجې تر رسیدلې چې روس په یوکرين کې د بلا اشتعال یرغل پر مهال د انسانيت پر ضد جنگي جرمونه کړي او روسي ځواکونو په یوکرين کې د ولسی خلکو خلاف پراخه او منظمه کارویانې ترسره کړي. نو موړې پرون په میونخ کې امنیتی کانفرنس ته ویل چې واشنگټن د ثبوت په لیدلو د نتیجې تر رسیدلې. میرمن هیرس همداراز ویل چې روسي ځواکونه په یوکرين کې د خلکو په شکنجه کولو تی جنسي تیریو کې ککړ دي. د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن هم ګډون کړی و او په کانفرنس ته ویل د انسانيت پر ضد جرمونه تر ټولو بد جرمونه ګڼي او هیواد به د یوکرين د خلکو لپاره د انصاف ترلاسه کولو په لړ کې هر حد پوري دي. د یوکرين د بهرنیو چارو وزیر د میترو کولیبا چې په دې کانفرنس کې موجود و د امریکایي چارواکو د بیانونو هرکلی وکړ او وی ویل چې روس یه د هواد په زد د نسل کشې جنگ پیل کړی دی. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مول منور شاه وردل پروانه خبرونه کې وردونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعات رپورټونه لرو. نامعلوم وسلوالو پرون په میرلی کې یو ځوان په ډزو وجلې دی. د فبرایر پر 18 هم وسلوالو د کرکټ یو ځای لوبغاړي په نخا وجلې او د پاکستان په خوانی سنټر او د قومي جمهوریت غورځنګ یو مخکخ افراسیاب خټک وایي د بلوچستان د وروستي سفر پر مهال ورته معلومه شوې چې بلوچ د کونکي لدې عمله چې خبرې ته څوک نه پرېږدي زخته اندېښمن دي.
دا ډیر دردناک خبرې وي. بلوچ سټوډنټان په سختې ګیلې لري او دا ویار سرګنده کوي چې څوک چې خبرې کوي هغه چتول کیږي.
افغانستان په سپیری ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې مېشت وزیرستاني کډوال د تیر کال زلزلې او رواني یخنۍ وایي چې دی زخته زپل شوی او باید مرسته ورسره وشي.
د وهان دوبه خلک دا غشتنه دوی د مېشت سره د پیرا پیرا همکاري وشي د نغدي مرسته وبره کې د یونیسیر لخوا او د مواد په بره کې د دبليو پی لخوا
او د کورمی اوسیدونکو وایي هلته د خوراکي شیانو د بیو د کنټرول حکومتي نظام باید پلی شي.
کورمی کې مودا غوړو څخه حکومت د پرایس کنټرول څخه خوراکي شیان دي د غوي کنټرول وساتي.
هله د مشال رادیو سره اوسې. اولنې موضوع ته راځو. پرون د شمالي وزیرستان په میرلی کې نامعلوم وسلوالو او ځوان پټزو وواجه د پدیسیمه کې په سلوریس ساتونو کې دویم هدفی بریدو چې پکې ځوانان په نخښه شوې دي. د فبرورۍ پر 18 هم وسلوالو د کرکټ یو ځایي لوبغاړي په هدفی برید کې وژلې او پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او وایي چې پلټنې پیل کړې دي. د پداسې حال کې چې د سیمې خلک وخت په وخت نامنې او هدفي بریدونو پر ضد احتجاجونه کوي. بلخو حکومت او پوز وایي د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي عملیات کوي او په خبره چې تر ډېره حده امن پر ځای کړی دی. تفصیل او زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځای خلکو په وینا د فروری په 13مه یو زلبیا وسلاوالو میرلی کې په هدفي بریټ کې یو بل ځوان په ډزو وژلې او بریټ کون کې تشته دلی دي. د فروری په 18مه هم میرلی کې حاکم خیلو ځای کرکټ لوبغاړي پیر قاسم شاه په هدفي بریټ کې وژلې وو او دویم کس یې جوبل کړي وو. پسلور ویشتو ساتونو کې شمالي وزیرستان میرلی کې دغه دویم هدفي بریده دی. د میرلی پولیس ثانه یو چارواکي او ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې مخپټي وسلوال راغلل میرلی بازار کې رحیم الله نو میزبان باندې ډزې پیل کړې ځای پر ځای ووجلو او بریدګر وتښتیدل. ځای خلک وایي چې هدفي برید کې وجل شوی یو ځوان یې لخوا ته سپارل نه وو چې مخ پټو وسلاوالو بل ځوان وواژو. پولیس وای چې د نامعلوم زید یې مقدمه درج کړي. د جنوري په 1 هم د شپې وسلاوالو میرلی ای پی سی مې یو پولیس سرتیری په هدفي بریټ کې وژلې وو او بریټ کون کې تښتېدلی ول. دا په شمالي وزیرستان کې روان کال کې 5م هدفي بریټ دی. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول او وسلوي هدفي بریډونه شوی ول چې تر شپې تو زیات مشران ځوانان سیاستوالان خزینه دینی عالمان او هم امنیتی سرتیری پکې وژل شوی ول. شمالي وزیرستان کې ځای ولس په وار وار د دغه نام نه او هدفي وژنو زید احتجاجونه جرګې او پرلت کړي. دوی د حکومت نه د امن ټینګولو غوښتنه په وار وار تکرار کړي. حکومت فوج او پولیسو هم په وار وار داوي کړي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوی. د وسلوالو زید یې ځانګړي عملیات دوام لري په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د پاکستان پخوانی سینیټر او د ملي جمهوریت غورځنګ یو مخکخ افراسیاب خټک وایي د لادرکه بلوچستانو په اړه په د ټاکل شوي کمیشن رپورټ به راتلونکې اونۍ اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شي. نوموړي دا خبره پرون د فبروري پر 13 په کوټه کې د مشال اډیو خبریال ایوب ترین ته په یو مرکه کې کړې ده. نوموړي زیاته کړې د بلوچستان نیشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل په مشرۍ کمیشن خپل رپورټ چمتو کړی دی. باید ووایي چې د بلوچستانو د لادرکه مسلې د شړلو لپاره دا کمیشن تیر کال هم د اسلام آباد های کورټ جوړ کړو. د دې کمیشن لغړی افراسیاب خټک سره د مرکې په پیل کې زموږ خبریال ایوب ترین له نوموړي پوښتلی چې کمیشن خپل کارونه په څه ډول تر دې ځایه را رسولي.
تر اوسه به نه لسدولس اهم غونډې په اسلام آباد کې وکړې. هغې نه علاوه کوټې ته هم دلته راغلو. تړي تم شوي خلکو د کیمپ دلته چې لګېدلی دی هغې کې خلکو نه مو خبرې واورېدې. ریکارډ مو جمع کړو. بلوچستان یونیورسټۍ ته لاړو. بلوچستان کې خلکو سره خبرې ترې وکړې او مسلو باندې ځان پوه کړو. او اسلام آباد کې هم خلک راوغوښتل. هغې نه مو پوښتنې وکړې. بلوچ یونیټان راغلو. هغې خپلې خبرې وکړې. اوله ورځ وکیل هم راغلو. په کیس باندې مو ځان پوه کړو. نو تفصیلي خپل تحقیق وکړو او بیا په هغې په رڼا کې مو سفارشات مرتب کړو او ان شاء الله چې د بلې هفته کې به هغه عدالت ته داخل شي.
خټک صاحب دلته یو پښتنه کوم چې دلته چې کوټ ته تاسو کیا دي تیر کال په نومبر کې تاسو راغلي واسطه بیا تاسو دا د لادرکه بلوچستان د خپلوانو سره ولیدل او په بلوچستان پوهنتون کې هم تاسو د زده کوونکو سره ولیدل. هلته خلکو څه ویل؟
نو دا خو ډېرې سختې خبرې به رښتیا خبره ده چې دا تړي تب شوي خلک چې دي ورک شوي خلک د هغوی مور پلار یا رونه خویندې یا میندې یا بچي دې سره مونږ خبرې وکړې. دا ډیر دردناک خبرې وي ځکه چې هغوی چې کوم تفصیل بیانولو نو هغې اته اورېدل ګران کار و ځکه چې ډیر زیات درد و د هغې په خبرو کې او ډیرې یو انساني بحران دی دا حقیقت کې. نو په هغې کې مونږ کافي وخت هغې واورېدو خلک خبر شو. نو بلوچستان ټولو ضلعو نه راغلي وو خلک او خپل ویناګانې هلته وکړې. بیا یونیورسټۍ ته په بله ورځ لاړو او های کورټ بار ته هم لاړو. یونیورسټۍ کې هم ډېرې سختې خبرې مو واورېدې په دې معنی چې بلوچ سټوډنټانو ډېرې سختې ګیلې لري. دا قسم د اوچتولو مسله چې نن سبا زیاته شوې ده. نو دې کې د بلوچ سټوډنټان د دې گزار لاندې راغلي دي او هغوی خپلې خبرې وکړې. هغوی دا ویار څرګنده کړه چې څوک چې خبرې کوي هغه اوچتول کیږي. او دغسې د بلوچستان یونیورسټۍ چې ده ځکه چې هلته کې پولیس چوکۍ بېله ده او د اف سي ولا چوکۍ بېله ده یونیورسټۍ کې ده نه. نو دا ماحول چې ده د علمي تعلیم ماحول نه دی. بلوچستان کې عمومي توګه باندې تعلیم ماحول چې دی هغه نه دی. لہذا دا ټولې خبرې موږ ولیدې او د دې په رڼا کې موږ خپل رپورټ ولیکو.
خټک صاحب دلته پوښتنه دا راځي چې دلته چې دا کم د لادرکه بلوچستانو تنظیم دی وایس بار بلوچ مسنګ پرسن هغه وای چې بخي په ضرورت کسان چې دی هغه ورک دی او حکومت همیشه دا وای چې دا تعداد چې دی په سلو کې دی یعنی 8000 داسې دی تر دې زیات نه دی. نو ستا په خیال تاسو چې کم رپورټونه تیار کړی دی اچھا سره مرابطه سوي د څومره خلک ورک په بلوچستان
رجی زرګونو کې دی کې هیڅ شک نشته. دا خو اسی هغه تردید باندې یعنی تردید سره مسله نه حل کیږي. مسله خوشتا او لوی مسله ده. پراخه پیمانه مسله ده. بلوچستان کې ډیره زیاته ده. پښتونخوا کې هم شته ډیره خو دلته خو ډیره زیاته ده. اوس هم روانه ده. هر ورځ خلک اوچتول کیږي. د مونږ کمیشن چې کار کول دي دوران کې هم خلک تړي تم کیدو لادرکه کیدو. لہذا دا مسله ده. حکومت اسې ځان خلاصولو لپاره داسې درواغو خبرې کوي. حقیقت دا دی چې ډیر لوی تعداد کې خلک ورک شوي دي او اوس هم دا پروسه سلسله روانه ده او دا ډیر یعنی غیر انساني سلوک دی.
یعنی تاسو وایئ چې دا د پی ډی ایم حکومت چې دی په دې کې هم دغه سلسله روانه ده
او دلته کې سیول ملکی حکومتونه سیول حکومتونه سیاسي حکومتونه ډیر کمزوري دي او دې خبرو شاته خو سرکاري ایجنسیان دي او هغه چې دي سیول حکومتونو تابع نه دي. نو دا مسله خو ځکه پیچیده شوې ده یعنی سیاسي حکومتونه باید یو کې اپوزیشن کې چې وی ټول وي او دا مسله حل کول پکار دي چې حکومت راشي بیا دا خبرو نه یری شي.
له پخوانی سېنټر او د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ له یو مشر افراسیاب خټک سره مو ایوب ترین مرکه اوریده. د خوست په سپیری ولسوالۍ کې مېس وزستاني کډوال وایي د تیر کال په زلزله کې ډیر مالی او ځاني تاوانونه لیدلي. کورونه یا خو په بشپړه توګه ویجاړ شوي یا دومره زیانمن شوي چې دا ستوګنې قابل نه دي. دا کډوال زیاتوي چې پر دې سربیره له سمو سړکونو د څښاک لپاک اوبو ښوونځیو او کلینیکونو مخابراتي شبکو نورو اړینو اسانتیاو بې برخې دي. بل لور ته د خوست چارواکي وایي په زلزله کې وزیرستان او کډوالو ته د اوختو زیانونو سروې شوی او ورسره یو شمېر نړیوالو ملي بنسټونو مرستې هم کړې دي. خو دا چارواکي زیاتوي چې د دې اغیزمنو کډوالو لپاره به نورې مرستې هم پیدا کوي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د خوست د سپیر سرحدي ولسوالۍ اړوند په میر سفر سری ګنډې کارني سپینکۍ همدارنګه په افغان دوبۍ او ممدۍ سیمو کې میشت وزیرستاني کډوال له حکومت او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي د تیر کال د جون میاشتې په زلزله کې ډیر زیانمن شوي او د سګني سوړ ژمي شپې او ورځې ورباندې په بیدیا کې په زړو او شکېدلو خیمو کې تیرې شوې. د سپیر ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل:
زاد مشاد رډیو په واسطه د میر سفر نوونسا استراګانډا کورچن کانای ابهان دوبای او ممدای پورې تا خل په دازل زلا کې ډیر وځه پل شو. او د زمي د هاس بهار چا خملرلا او چا نلرلا او د زمي ټیم چې تیر شای او د ګرمۍ موسم روان دی. کډوال هم د هاس په یره او په خب کې په بهار پندېږي. د ابهان دوبای خلک دا غشتنه دوی د میر سره د پیرا پیرا هم کوي وشي د کری په برا کې د نغدی مرسته په برا کې د یونیسیر لخوا او د مواد په برا کې د ډبلیو پی لخوا سروې کړی دي په زمين امخ کې او په سای کې څور تور کړی نه دي.
په سپیر کې میش کډوال زیاتوي د پکتیکا په ګیان او بیر ملک زلزله زپلو ته څناڅه کورونه جوړ شول. خودوی لپاره تر اوسه د کورونو د جوړولو کارونه نه دي پیل شوي. د یاد سیمې اوسیدونکو خوبای به موایي
دا غشتنه د څرنګه د نره خلک سره مرسته کړې دي. د میش سره دا په دهانه مونږه مرسته وکړه. اګه ګیان ولسوالی وی کای برمل ولسوالی وی چې کیم سره یې کړې وی د هاسته د میش سره د افغان دوبۍ د وسودونکو سره هم وکړه.
د سپیر ولسوالی اړوند د افغان دوبۍ او شاو خاصیم وسودونکو وزیرستاني کډوال وای دوی د ژوند لمړنۍ اړتیا ته هم لاسرسي نه لري. د سیمې وسودونکو عمر وای
میش ته روډ نشتا او سکول نشتا او د میر مدرسې نشتا او د میر ټولپنی شبکې نشتا. کرینا وران شوی دی تامیون شکیم میشته رو کړی دی از وړ شوی دی بده وال دی ورینګای په شوی دی اوره هر بند شوی دی او خلق ډیر د مشکلات سره مخ مخ شوی دی.
په ورته توګه د کار نکري اوسیدونکو عقاب وزیر وایي
سروي روغلی دی خو عملی چار نه دورته بشوي. دا مره پرې میش په خبري چې د کونی کلی د سلره کلی او د سپینکای تیږي دا د لښته غرزدل دی بيخي لمیش دا غوښتنه ده چې د کیم کلی دا بيخي ورندې کونی کلی کې پیرا پیرا پخې پخې کلی ورنه شوي دي او ډېر ځایونه ته وښتي دي.
بل لور ته خوست چارواکي وایي چې د خلکو ته د وخت زیانونو سروې شوي او د زلزلې په وخت کې د یو شمېر نړیوالو او ملي بنسټونو لخوا ورسره مرستې هم شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
اوس هم ځینې مؤسسات او په خپل د مهاجرینو ریاست د دې استازي تللی دي سیمې ته سرویګانی کوي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د دوی سره لازمي مرستې وکړل شي.
په 2013 زیږدیز کال کې د پاکستان د پوز د ضرب اعظم عملیاتو له پیلېدو وروسته د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ د خوست د نورو سیمو په شان د سپیرې ولسوالۍ په بیلابیلو ځایونو کې میشت شول. سره له دې چې وزیرستاني کډوال له مخکې هم ستونزو سره مخامخ وو، خو د تیر کال د جون میاشتې سخت زلزلې د دوی ستونزې نورې هم ډېرې کړې او په سپیره کې میشت ډېری کډوالې بې کوره کړل.
اردوونکو په بلوچستان اسمبلی کې یو ځل بیا د لدرکه بلوچستانو په اړه غږ پورته شوی. د حکومت مخالفه ګوندونو لخوا ویل شوي چې د کوټې څخه یو بله میرمن لدرکه شوې ده. خو په عین وخت کې په بلوچستان کې ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي ویلي چې دا میرمن یې د ترهګرۍ په تور نیولې ده او د نیولو په وخت لا هغې خودکش جیکټ ترلاسه کړی دی. بلخوا د اسمبلی په غونډه کې عوامي نشتلګونو غوښتنه کړې چې له هرنایی خار څخه د سرحدي عسکرو پوستې یا چوکۍ لرې شي. حکومت ویلي چې سرحدي عسکر په صوبه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په اقداماتو بوخت دي. تفصیل بیا هم د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازدیګر د ډیپټي سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشرتابه کې وسوه. د غونډې پر مهال په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د اسمبلی ښځینه غړي میرمن شکیلا دیوار وویل چې په صوبه کې د بلوچانو د لادرک کېدل بند سوي نه دي، بلکې اوس خو د نارینه وروسته ښځې او ماشومان هم لادرک کېږي. د نوموړي په وینا چې د کوټ څخه یوه بل مېرمن لا درک شوی ده.
یوه
مېرمن چې د ندیم شهید کونه ده، تېره شپه د ماشومان ترڅنګ د فورسز په لاسو پورته شوی ده. ماشومان یې د تشدد وروسته نن سهار وختي پرېښي دي، خو مېرمن ماهل بلوڅ لا تر اوسه لا درک ده او هیڅ پته نشته. میرمن دیوار د کورنی چارو د صوبائی وزیر پام وزارت در اگرزولو پر محال زیاده کرده چی ده دیس خلمخه ده رشیده زیری خبر ما دلتا کرده و خطا ویل چی زنیم خبر او نه هم اداره پا دی کلاس لری. اغیده هم ویل چی طولو سیاسی جماعتو تا پا کار دی چی پر دی خبری وکری، زکه چی نن مایل بلوچ ودل سوی ده نو سباز موج او ستاسو ده کورنی سخه هم شجی چوک پورتا کولی سی. د دې خلمه مخه په کوټه کې د ترګری زد ادارې کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی لوري په جاري سوی یو بیان کې ویل سوی وو چې د کوټ په سیټلایټ کې یو مشکوک ځانمرګ میرمن دوی نیولې او د هغې څخه خودکش جاکټ ترلاسه کړی دی. په کوټه کې د سی ټی ډی د ویان له لوري زیاته سوی ده چې دوی پر خفیه اطلاع باندې د جمعې او افتې په منځنۍ شپه د کوټې د سیټلایټ ټون پارک ته چیرمه عملیات وکړل او یوه مېرمن هغه وخت د سی ټی ډی ښځینه پولیسو ونیوله کله چې دوی جامه تلاشي کړه او د هغې څخه خودکش جیکټ ترلاسه کړي، په کوم کې چې د څلور څخه بیا تر پنځه کیلو پورې چاودېدونکي مواد پټ کړل سوي وو. وروسته د سی ټی ډی له لوري د یادې مېرمنې په ضد مقدمه در سوې ده په کوم کې چې د ترګری ضد نقطې شامل کړل شوی دي. د ویان په وینا چې د لومړۍ پلټنو څخه څرګنده شوی ده چې د یادې مېرمنې تړاو د کالادم تنظیم بی ایل ایف سره دی او دوی د مقدمې وروسته نورې پلټنې پیل کړې دي، خو تر دم ګړې پورې یوې ډلې هم په دې ترڅ کې څه نه دي ویلي. د دې خلا مخه د عمومي نېشنل ګوند پارلماني مشر او صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي په اسمبلی کې پر پوینټ آف آرډر باندې غوښتنه وکړه چې د امنیتي عسکرو چیک پوسټونه دي د ارنای شار څخه د باندې وایستل سي، ځکه چې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې ادي وګړي تر اغیز لاندې راځي.
مقامی آبادی کی طرف سے ڈرون پروازوں کو برداشت
په سیمه کې د ځای خلکو لخوا د ډرون پروازونه نه خوشول کیږي، ځکه چې د ډرون د پورته کولو څخه د کورو ترڅنګ چادر او چار دیواری تر اغیز لاندې راځي، د دې سم د لاسه بند سي. د نوموړي په وینا چې دار نه د کویلې د لاریان د حفاظت لپاره دی، په سیمه کې د امنیتی سرتیرو غزما زیاته کړل سي. د دې په جواب کې د بلوچستان د کورنی چارو وزیر میر زیالانګو ویل چې د ارنایو په ګډون د په صوبه کې امنیت ټینګول د حکومت سیمیداری ده. د دې مقصد لپاره دوی ټوله ګامونه پورته کړي دي، لکن چې کله هم د وسلوالو په ضد د حکومت لخوا ګامونه پورته کړل سوي دي نو بیا د امنیت خوښونکو له لوري پر سړکانو احتجاجونه پیل سي چې نیول سوي کسان دي خوشي کړل سي. هغه زیاته کړه چې په صوبه کې ټول غیر ضروري چیک پوسټونه ختم کړي دي او یوازې څلورویشت چیک پوسټونه دا وخت په صوبه کې کار کوي. د ډرون په اړه د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیاته کړه چې په پښتون بلوڅ ټولنه کې ډرون د منلو وړ نه دی.
پر
کورول وړ به ډرون نه ګرځي او که ګرځي نو په کار نه دی چې وګرځي. پر دې باندې که څوک شکایت لري نو زه یو ځل بیا وایم چې دا نه دی په کار چې وګرځي. د شغل لنګو په وینا چې هلته پر امنیتي سرتیرو د غرو څخه بریدونه کیږي نو ځکه امنیتي سرتیری د صوبې او ملک د دفاع لپاره په سیمه کې موجود دي او دوی به خامخا د ملک او صوبې دفاع کوي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د اګست په څوارلسمه نیټه د بلوچستان په ارنایي کې هغه وخت د عمومي نېشنل ګوند یو وتلی غړی خالقداد وژل سوی و کله چې هغه د ارنایي ښار په بغل کې د سرحدي عسکرو د کیمپ په ضد د نورو مظاهرچیانو ترڅنګ احتجاج کاوی او غوښتنه یې کوله چې دا کیمپ دې د ښار څخه وایستل سي، ځکه چې د دې څخه یوه شپه له مخه د سرحدي عسکرو او وسلوالو ترمنځ یوه نښته سوې وه. په نتیجه کې درې ځایي وګړي زخمیان سوي وو. پر هغه پیښه باندې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري ویل سوي وو چې په یاده پیښه کې دوه عسکر وژل سوي دي. د یادې پیښه ذمېداري بلوچي وسلوالې ډلې قبله کړې وه. خود خالقداد د وژنې وروسته په سیمه کې احتجاج پیل سوی وو چې تر دو پنځوس ورځو پورې د پرلت په شکل کې روان و. پرلت کوونکو غوښتنه درلوده چې د امنیتي سرتیرو چوکیانو او کیمپ دی د ارنایي ښار څخه بار وایستل سي. د خالقداد په وژنه کې تورن د عسکرو په ضد د مقدمه لاسلیک او په سیمه کې د امنیت ټینګ کړل سي. که څه هم وروسته د خالقداد د وژنې په تور کې د عسکرو په ضد مقدمه درسوې وه، د ډول حکومت د یو تړون لاندې د پرلت د برخوالو نورې غوښتنې هم منلې وې، لکن د ارنای د پرلت د مشرانو په وینا چې د حکومت لخوا پر زیاترو منل شوو غوښتنو باندې تر اوسه عمل نه دی شوی.
نو ترین رپورټ اوریدونکو کورم یو لاغو کبالی زلو ده چې په خبر پوتو خاطر ورګړېدو 15 کال پس هم د خوراکي شایانو د بایو د کنټرول حکومتي نظام په بشپړ ډول نه دی ورغځېدلې. د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې چرګان په ټول خرڅېږي، خو د کورمې په بازارونو کې دغه طریقه بیا عملي شوې نه ده. کلیوي خوا د کورمې خلک د چرګانو غوښتلو لپاره د یو بدیل نظام غوښتنه کوي، نو له بلې خوا د چرګانو کاروباریان وایي چې که دوی په ټول خرڅ کې نو ورته ګټه نه کوي. په داسې کې چارواکي وایي کاروباریان او مشتریان باید د چرګانو حکومتي نرخونه په پام کې ونیسي او عملي کړي. د طارق ورغزي رپورټ اورو.
د صدې په بازار کې دکاندار د خرص لپاره لا پنجرې چرګ راوباسي. گاک د ځان لپاره چې کومه د چرګ خوخه کړې د هغې د نرخ تعین به دکاندار په خپل مرزي کوي. کچو هم په ټول ملک کې چرګان په ټول اخستل او خرڅول شي، خو د کورمې په بازارونو کې د چرګانو خرڅونه پر گاک هم داسې په خپل خوخه کیږي. د مسعود آباد عبدالصبور مشال لډیو توای د چرګانو خرڅونو د نظام لا په خوار روان دي چې سره دوی بلد دي او په دغه کې هیڅ کباحت نشته.
ټول کې خوده سیدا کنه سرجی سره خپیا اور کې رسی لري کولمیا اور کې رسی پوه شو اون زی سارا اور کې جگہ د خوراک نه دي پوه شو کغه اور کې ټول کې رسی او د خوراک نه پیسې خو دې ټول خلی کنه هغه نه فکس ریټ دې شي پوه شو فکس ریټ بالکل خدای کا وڑاوی کې غوړ وړي شي خپل ریټ دې چرګ خپل دې چک خپل دې په دې دې صدا شای بالکل صحیح ده زبردست
کورما د پخوانی فاټا حصہ پاتې دا چې پکې لا باقی ملک د چرګانو خرڅولو مخکینه نظام لا هم موجود دی. ولې په خیبر پختونخوا صوبا کې تر ورګړېدلو پس هغلته د نرخ کنټرولولو تر قانون لاندې ضلع انتظامیه چرګان پر تور خرڅولو پابنده. په پاړه چمکني کې د خونیخیل محمد سلیم مشال رډیو ته د خلیپ ورزویری 15 کاله وشول چې انزمام شوه خلا هم چرګان پر تور خرڅولو هغه قانون نه دی ورغورځول شوی.
چونکه اوس مو سوبې سره زم شوی او د کیپیکې حصایو په کورم کې مو دا غوړو سه حکومت د پرایس کنټرول څخه کوم خوراکي شیان دي د غوې کنټرول وساتي او دا نه ځلکه پېښور کې اوس تا چیکن مثال په یو ریټ ملاوي ګالته تالي په کورم کې بیا دا سیستم نشته. هلته خلک مطلب خپل سوچ مطابق چیکن به تر واخلې هغه په خپل مرزه تا ته وایي زیاره د دې مثال 800 یا 900 روپۍ قیمته خو تالي
په ضلع کې سو واره ضلع انتظامیه پر ټول چرګان خرڅول وغوښتل، قرباندې لا تاجرانو مزاحمت پر راتلو هغه کار وزنډیدلو چې لا هم نه دی عملي شوی. په صده کې د چرګانو خرڅونکو شاه محمد مشال لډیو ته وای چرګان په ټول خرڅول یې په تاوان تمامیږي، ولې چې د پنجاب له فرامونو سیمې ته د راوړلو پر وخت چرګ خپل وزن کموي.
چې چګو وزن کمیږي نه
ان
زه نن کوس کو یو وزن چې به غرتو زو تا هغه وزن کم یا
هغه به ګټ
تاون ورته بیلګو
خان کو کومه تاسو د وای زیاره مطلب دا په ټول ورکاو منو به سره منو به سره
نه نه مړه دي نه یو مخ رجې کم هغه کړه وکنه بنزره زما ټول په کړه خبره چې چګ منر وړل خبره بیا متل کې دا وله
ها ها نو ته اوس مبه
چاته چاله مو چاته
په ملک کې دا وخت د چرګ وخې یو کیلو نخ له 400 غشتو واخله تر 440 په منځ کې دی. خود کور مې په بازارونو کې یو چرګه کم اس کم په 800 خرڅيږي او کلهغه غټوي نو قیمت بیا تر 400 وړي. بلخوا په دغړه د برکور مې مرسیال کمشنر امیر نواز خان مشال لډیو توای په ضلع کې په دوانو طریقو د چرګانو خرڅونه کیږي، خو په خپل خوخه نرخ مقررولو اجازه چاته هم نشتا. امیر نواز خان زیاتوی ضلع انتظامیه د چرویو محکمې لا چرواکو تاجرانو اتحادیه او عوامي نمائندگانو سره هر ورځ یو ځای د چرګانو نرخ مقرروي چې پر هغې بیا خرڅونه ممکن کولی شي.
د زل مونګه د اسوسییشن چې کوم د دې نمائنده تنظیم وي او ورسره د عوامي نمائندګانو او ورسره ډیپارټمنټ انوالومنت لایف سٹاک ای مطلب هم دا چې دا شیا اوس رولز ریګولیشن لاندې کیږي په ویټ کیږي دی یار سب د نظر کې ساتي هغه نپس دی نخنامه ورکوي هغه نخنامه به دی فالو کوي.
په 2013 کال کې آئینی ترمیم تر منځورو دوه پاس فاټا په خیبر پختونخوا صوبا کې چې کله ورګټ شوله نو د مختلفو محکمو اصلاحات کېدل او یاد سیمه د نور ملک برابر راوستلو ترڅنګ هغلته موجود فرسوده نظام ختمول وو. خو د ځایي اوسیدونکو په خبره بیان شوي بنیادي مقصدونه حاصلولو په کوششونو کې حکومت لا هم ډېر وروسته پاتې دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو اوریدونکو، په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د شمالي وزیرستان پولیس او ځای خلک وایي پرون په میرالی کې وسلوالو یو ځوان په هدفي برید کې وجلې. په دې ضلع کې په یو شواروز کې دا دویم هدفي برید وو. د فروری په 12مه هم نامعلوم وسلوالو د میرالی په حکیم خیل سیمه کې د کرکټ یو ځای لوبغاړی په هدفي برید کې وجلې وو. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې تر اوسه 15 هدفي بریدونه شوي. د سواد په منګوره کې په نرخزیانو برید کې یو نرخزی وجل شوی او یو جوبر شوی. د منګوري پولیس وایي بیګا د شپې 2:30 بجې وسلوالو د منګوري په تاج چوک کې د نرخزیانو په ګاډي ډزې کړې دي. د جوبل شوی نرخزی په مودیایت کې د نواب نومیتان خلاف مقدمه درج شوی او پولیس وایي چې د ملزم د نیولو حسی اپیل کړي. د لادرکو بلوچانو په اړه د اسلام آباد های کورټ په امر جوړ شوی کمیشن به راتلونکو نه خپل رپورت عدالت ته وړاندې کوي. دا خبره د یاد کمیشن غړي او د قامی جمهوریت غورځنګ یو مخکخ افراسیاب خټک پرون په کوټه کې مشال ریډیو ته وکړنه موړي ویل د کمیشن په تیرو خو شاپینځو میاشتو کې د بلوچستان د کونکو ترڅنګ د لادرکو بلوچانو د مندلو لپاره مبارزه کوونکی تنظیم وایس فور بلوچ مسنګ پرسن له مشرانو سره هم تفصیلي خبرې کړې دي. د دې کمیشن مشري د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل کوي چې اسلام آباد های کورټ یې د 13 کال په سپتمبر کې د بلوچستان د کونکو د یو درخواست په نتیجه کې جوړولو امر کړی وو. د میونخ امنیتی کانفرنس د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو په یو غاړه اعلامیه کې د افغان خزو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه غندلي. پرون په د جرمنی په میونخ خار کې دغه غاړه اعلامیه جاری کړل شو. په اعلامیه کې راغلي چې د میونخ د امنیتی کانفرنس د بهرنیو چارو د خزینه وزیرانو د طالبانو هغه اقدامات په کلکه غندي چې خزی له ټولنیز ژوند داسنډ تکړې دي. طالبانو د 2020 کال په اگست کې د افغانستان واک تر لاسه کړي او له هغه راهیسې یې د زده کړو کار په شمول په خزو یو شمېر محدودیتونه لګولې دي.
مشال ریډیو لن خبرونو سیو بل موجود بلغاریا د کورونا چار وزارت په وا لارای کې د اتلس افغان پناهغتونکو د مړینې په تړاو و کسان نیولې دي. د بلغاریا امنیتي چارواکو د جمعې پر ورځ سرخار سوفیا ته نږدې لې ویلارای د غمړې موندل چې د افغانستان وګړي وو او د ترکیې لارې په نا قانون توګه بلغاریا ته اوختي. طالبانو د بهرنیو چار وزارت هم د خالی پر ورځ نو وخت په دې پیخه اندېښنه او خوله او عاملینو سره د قانوني چلن غوښتنه وکړه. تفصیل صفی الله ستانکزیرا کوي.
یو ورځ وروسته له هغه چې سوفیا ته نږدې له یوې لارې د پناه غوښتونکو مړي وموندل شول، پولیسو د دې پیښې په تړاو او کسان نیولې دي. د بلغاریا د کورونی چارو وزارت ویلي درې تنه په سوفیا، درې تنه په بورګاس، کاپلشکو او کارنبوت او په خپله د لارې چلوونکي د پولیسو لخوا نیول شوي. د ازادي راډیو د بلغاریا څنګه راپور ورکړی، پولیسو په داسې حال کې د سوفیا اړوند لوکروسکو کلي ته نږدې د 1300 افغان پناه غوښتونکو مړیو مندل چې په لارې کې دننه د اکسیجن د نه موجودیت په خاطر یې ساور کړی و. د بلغاریا د لوی څارنوال مرستیال بوریسلاف سرافوف د پیښې په سیمه کې رسنیو ته جزئیات ورکړل.
څو ورځې مخکې د پناه غوښتونکو یوه ډله چې شمېر یې 250 تنه وو په غیر قانوني توګه د زینې په مرسته د ترکیې بلغاریا له پولې څخه وښتي وو چې ظاهراً په اسانۍ دا کار کړی وو. له هغې وروسته دوی څو ورځې د یمبول ښار په شاوخوا کې تیر کړل او وروسته په دې لارې کې بار سوي وو. دوی تر دې ځایه راغلي دي. د ځینو پناه غوښتونکو ساه بنده سوې وه. موږ دام ګړې د 300 مړو او 430 ژوندي پاتې مهاجرو په اړه چې د افغانستان اتباع دي پلټنې کوو.
د بلغاریا یو اوسیدونکي له لارې نه د خلکو چیغې اورېدلې وې چې مرسته یې غوښته او بیا یې پولیسو ته خبر ورکړی و. 34 کسان چې له دې پیښې ژوندي ژغورل شوي په سوفیا کې تر درملنې لاندې دي. د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بلغاریا کې د دغو افغانانو مړینې باندې اندېښنه ښودلې او د پیښې د عاملینو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. دغه وزارت چند بنا وخت په یو اعلامیه کې په نړیوالو سازمانونو او کوربه هیوادونو په ځانګړي توګه غږ کړی چې د انسانانو د قاچاقبرو مخه ونیسي او د دغسې تراژیکو پیښو عاملین عدالت ته راوکاږي. طالبانو همداراز افغانان هڅولي چې د ناقانونه کډوالۍ له لارې دې خپل ژوند په خطر کې نه اچوي. بلغاریا له ترکیې سره په خپله 295 کیلومتره اوږده پوله باندې اغزن تار لګولی او په منظم ډول د سرحدي پولیسو ګزمې پرې روانې دي. بلغاریا اروپا ته د رسېدو په خاطر د منځني ختیځ او افغانستان د ګڼو پناه غوښتونکو لخوا د یوې ترانزیتي لارې په توګه کارول کېږي، خو ډېر کم پناه غوښتونکي به وي چې له دې لارې روغ تر هدف رسېدلي. د قاچاقوړونکو له وهل ډبولو وژلو نیولې د پولیسو تر ناوړه چلند سړې هوا او ترافیکي پیښو پورې هغه څه دي چې د پناه غوښتونکو ژوند له سخت ګواښ سره مخ کوي. له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم ګڼ افغانان په تیرو کلونو کې اروپا ته د رسېدو په تکل د بلغاریا او ګڼو نورو عبوري هیوادونو خطرناکې لارې وهلې دي. په وروستیو څه باندې یو نیم کال کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، اروپا ته د افغانانو د کډوالېدو څپې بیا پیل شوي او د ورځې سلګونه افغانان د ترکیې له سرحدونو یا د اوبو یا هم د وچې له لارې په ناقانونه توګه خطرناکه مزل پیلوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د امریکا د ولسمشر مرستیاله کاملا هریس وایي داسې شواهد لیدلي چې تر مخه روسیې په اوکران کې د بشریت ضد جنایتونه کړي دي. نوموړي پرون د میونخ په امنیتي کانفرنس کې وویل امریکا به د اوکران ملاتړ وکړي. په دې کانفرنس کې د څه باندې څلوېښت هیوادونو مشرانو، سیاستوالو او د سلو هیوادونو امنیتي کارپوهانو ګډون کړی. په اوکران کې روانه جګړه د کانفرنس د سر موضوع ده. بیا هم معلومات د صفی الله ستانگزی په دې رپورت کې.
د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د اوکراین په خاوره د روسیې په بېدلیله یرغل باندې د نړۍ ګڼو مشرانو له هغې ډلې د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس خبرې وکړې. میرمن هاریس په اوکراین کې د روسیې ځواکونو د سرغړونو څو بېلګې یادې کړې چې پکې د زورونې ایجنسي تیری او د ماریوپول د وزیګنتون بمباري شامل دي.
ان د کیس اف رشیاز اکشنز ان اوکراین
په اوکراین کې د روسیې د اعمالو په اړه موږ شواهد بررسی کړي. موږ په قانوني معیارونو پوهیږو او په دې کې شک نشته چې دا د بشریت ضد جرم دی.
هغه دا مویل هر څومره چې لازم وي متحده ایالاتونه به د اوکراین ملاتړ وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس له روسیې څخه د ایران او شمالي کوریا ملاتړ ته په اشاره وویل
د شمالي کوریا او ایران په څیر هیوادونه د روسیې د وحشیانه جګړې د ملاتړ لپاره وسلې استولې دي.
موسکو په خوا په دې اړه ادعا رد کړي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین پرون د میونخ په امنیتي کانفرنس کې وویل متحدین باید له اوکراین سره خپل پوځي ملاتړ دوچند کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د دغه درې ورځې غونډې له پیلېدو سره سم د ویډیویي پیغام له لارې یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د لیږد بهیر چټک کړي. د زیلنسکی په وینا روسیې ته باید وخت ورنکړل شي ځکه چې پر اوکراین د کرملین د ناحق یرغل لومړی کلیزه په نږدې کېدو ده. زیلنسکی ویلي په آخر کې به اوکراین د روسیې د تیری په وړاندې بریالی شي، خو د هغه په وینا روسیا لا هم د ډیرو خلکو ژوند تباه کولی شي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز په دې کانفرنس کې ویل چې جرمنی به ډیر ژر اوکراین ته لیوپارد ټانکونه واستوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم له متحدینو وغوښتل چې د اوکراین لپاره ملاتړ زیات کړي او ویل چې اوس له روسیې سره د خبرو وخت نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
په 2021 کال کې په کوټه کې د وژل شوی یو خبريال عبدالواحد رئیسانی د مقدمې ورډنه تر 28 فبراير پورې ځندول شوی. دا نوموړی دوه کال وړاندې له کور څخه خپل کار ځای ته روانو چې نامعلوم وسلوالو په نخښه کړو. د نوموړي د وژنې په تور پولیسو د یوې ښځې په ګډون دوه کسان نیولي وو. په دې اړه د سمت شبنم رپورټ اورو چې د وژل شوي خبریال واحد رئیسانی د کشر ورور اسفندیار په خبرو پیلېږي.
24 اپریل 2021 باندې زما ورور شهید کړی مشکل لا مده مفرغه کړی و را معلوم ان شاء الله امید خوسته پاک باندې دین اوس وګورو
د ډیلی ازادي په نامه لزایی ورځپانې سره کارکونکي څلوېش کلن خبريال وای د رسانې دوه کال وړاندې هغه مهال د نامعلومه وسلوال لخوا په نشو سو چې کله لکوره د کارځای یا دفتر په لور پر موټرسایکل روانو. اسپنیار وایي چې مقدمه د نامعلوم کسانو پر ضد درج کړې وه او پولیسو د هغه په وژنه کې تورن د یوې زنانې په ګډون دوه کسان نیولي او یو بل یې اشتهاري ګرځولی وو. هغه وایي چې د ورور په وژنه کې ککړه ښځه هغه مهال له پولیسو په تیښته کې بریالی سوې چې کله د جرم د اعترافس په ضمانت خوشې سوې وه.
درې ځلې نیول شوې نه وو، یو خو هغه انټرن تښتېدلی وو، یو ښځه کې وله او یو یې ورور وو. ورور یې بندي ده، ښځه سلې په ضمانت باندې لسو، هغه هم وتښتېدې. ذاتي دښمني هم نه وه له دوی سره، دا موږ په روسیه نه وې، بس دا چې دوی د صافت په وجه باندې راکړی وو.
د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې جرنل سکرټري او خبریال منظور احمد له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې له 2000 کال راهیسې په بلوچستان کې تر څلوېښت زیات خبریالانو د دندې پر مهال ژوند له لاسه ورکړی. نوموړی وایي چې د وای د رسانی مقدمه یوازینۍ مقدمه ده کوم چې د عدالت له لورې وروستۍ پریکړې کولو ته رسېدلې ده.
ایک اور بھی اہم چیز یہ ہے کہ بلوچستان میں
ترٹولو اہم خبر ادا دا چې په بلوچستان کې څومره هم خبريالان وجل شوې دي، تر اوسه پوری د یو مقدمه هم سرته نه رسیدلې او نه هم ککړو کسانو ته د عدالتونو له لوري سزا ورکړل شوې ده. دا اول ځل دی چې د یو خبريال د مقدمه اوریدنه پوره شوې وي او کچري د ټولو ککړو کسانو ټرایل کیږي، فیصله اورول کیږي او په سزا رسول کیږي، نو دا به په لومړي ځل د یو خبريال مقدمه وي چې پوره کیږي او ککړ کسان به خپل انجام تر رسول کی.
د رسنی د اکون لپاره کارکونکو ادارې بی پولی خبریالان په خپل تازه راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالان لپاره پنځم زیات خطرناک وادي. د یادې ادارې د شمیرو تر مخه چې په تیر شلو کلونو کې په ټوله نړۍ کې 1,468 خبریالان وژل شوي چې درونوی له پاکستان څخه دي. د بشری اکونو سازمان هومن رائټس کمیشن د بلوچستان صوبایي مشر ایډوکیټ ابیب طاهر له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې په بلوچستان کې و خبریالان ته خطر یوازې د وسلوالو له لورې نه بلکې د ملکي جاسوسي ادارو له لورې هم دی. هغه وایي چې د وژل سو خبریالانو د کوکو لپاره عدالتونو هم هغه ډول کردار نه دی ادا کړی کوم ته چې ضرورت دی او یا د پاکستان د قانون مطابق د خبریالانو حق دی.
نہ پولیس پراپرلی انویسٹیگیشن کئی، نہ جوڈیشل سسٹم موږ سمجھی، نو انصاف خو نسته، موږ معاشره کې انصاف چیرې دی؟ طاقتور د پاره انصاف نسته، غریب د پاره انصاف دی.
د روان کال د جنوري پر شلمه په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان ویلی وو چې د وجلسو خبريالانو په اړه د یوې پښتنې په ځواب کې ورته حکومت تفصیل ورکړی چې په تیر څلور کلونو کې په پاکستان کې 240 خبريالان وجل شوي دي. هغه ویلي چې په پاکستان کې خبريالان ځکه له خطر سره مخ دي چې قاتلان او عمله کوونکي آزاد ګرځي. نوموړي د جنوري پر یوویشتمه مشال لیډو ته ویلي وو چې له دې 240 کیسونو څخه په یوویشت کې خو له سره د قاتلانو ګرفتاري هم نه ده سوې او یو کیس هم داسې نسته چې سزا ورکول سوې وي. صمد شبنم، مشال لیډو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د فبروری 13مه د نومیالي شاعر، ادیب او لیکوال امیر حمزه خان شینواري 19 تلین وو. نوموړی د پښتو غزل د بابا په نوم هم پیژندل کیږي. د پښتني شعر او ادب مینوالو پر ټولنیزو رسنیو د حمزه شینواري شعرونه خپاره کړي او هغه د پښتو د وستر شاعر په توګه یاد کړی دی. په سیمه کې د مشال اډیو خبریال فرهاد شینواري له یو شمېر شاعرانو او څېړنکارانو سره د حمزه شینواري پر ژوند او فن خبرې کړي دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د فبروری په 13مه د بابای غزل امیر حمزه خان شینواري 29 تلین لمانځل کیږي. د پیښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مرستیال پروفیسر او څېړنکار ډاکټر شیرزمان سیماب مشال ریډیو ته وایي چې حمزه شینواري په خپله شاعرۍ کې په هر حالت کې د پښتني اقدارو خیال ساتلی.
د حمزه بابا جمال د جمال تصور هم پښتون دی چې زبرند سترګې او شډل ځواني حسن ګڼم، نه نرم لاله کې ویښته، نه ټیټمړې سترګې، مطلب دا دے چې د حمزه بابا تصور چې کم دے اچ په هر ځای کې ودرېږي اچ هر مضمون راوړي او د پښتون پر رنگ کې راوړي دا مونږ وای چې حمزه بابا غزل پښتون کو یا دا وکړل په لو دې د مخ خلم پښتنې خدا می واره زمری غوندې به ګوره شرمېدل به پکې نه وي حمزه بابا په هر کیفیت کې پښتون ولی راوباسي دغه کیفیت چې پلو دې د مخ اخلم دا کم کیفیت ته او په دغه وخت کې حمزه بابا د پښتونه د پښتون ولینا او د خپل اقدارونو نومزي نو دا د حمزه بابا کمال دی دا امید مې د پښتون آشنا نو چې ملمه د اجره تلین هر دی دا د پښتنو سمره عظیمه یو عظیم روایت ته ملمه دوستی مهمان نوازی او حمزه بابا په دوه شعرونو کې څنګه خپل راځي کوي
راجا چیا جوڑک جنگڑا مزنگل کی راجا چیا جوڑک جنگڑا مزنگل کی راجا چیا جوڑک جنگڑا مزنگل کی
د پېښور پونتون د پښتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر هم د امیر حمزه خان شینواري په فن او شخصیت باندې را سره خپل تاثرات شریک کړل.
یا هغه زمانی غزلګو شاعرانو کې دی چې د قدیم او د جدید امتزاج یا د قدیم او د جدید ترمنځ د پل کردار یې دکړي، یعنی دواړه سیری سره تړل شوي دي د حمزه په فن کې. کم چا متعلق چې زیات تحقیقی څېړنې شوې دي د خوشحال بابا نه پسته، نو هغه زما په خیال حمزه بابا دی چې د ده د ژوند ام د ده په فن، یعنی د ده د شعر، د ده د نثر، د ده خطوط، د ده د تصوف مختلفو اقدارو باندې چې کم د تصوف د کم سلسلې غزل، یعنی د مختلفو اولو سره د ده په شاعري، د ده په شخصیت باندې زما په خیال پنځه خو یک رایاد دي کدي شي، د دې نه علاوه نور هم پی ایچ ډی مقالې لیکل شوي وي.
شاعر و ادیب پروفیسر عباسین یوسفزی د حمزه بابا په شاعرۍ څېړنه کړې او د نوموړي د غزل په اړه را سره خپل خیالات شریک کړل.
چې غزل چې مونږ ته کم راغلو نو دا عربی د تشبیب او بیا د فارسی په لار تر مونږ را رسیدل، نو دا هغه غزل تو کی چې یو دا غزل علامتونه چې یو دا غزل تشبیهات او کنایې او اشارې چې وي نو هغه ټوله د فارسی د غزل په اثر کې وي. حمزه بابا واحد شخصیت ته چې دا غټول علامتونه، هغه ټول استعارات، هغه ټول تشبیهات، هغه ټول بابا چې دین او هغه پښتانه کړه، جرګه وجره او ننوات یو پښتونولي غزل تور دن نکړه.
ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سردي او تشرید پښتو، تشرید پښتو غزل ازوان د بابا کړم تشرید
او غزل دومره سوچ پښتون کو چې مونږ اوس په ډاډ ویلې شو. بابا فرمایي زوی د پښتون او د پښتون خلاف خاوند دا د څنه څه پیدا شو. اوس دې ځکه تاسو ګورئ چې په دې شعر کې دننه د پښتون ولې ټول توکي موجود دي چې د پښتون زوی چرې د پښتو خلاف نشي کېدی. خو بابا وایي چې حمزه سفر کړ د حجاز وینو هم زه د پښتون د قافلو سره ځم.
امیر حمزه خان شینواري په 1908 کې د خیبر ضلع په لنډ کوتل کې زیږیدلی وو او په 1909 کې وفات شوی. د امیر حمزه خان شینواري کتابونه غزونه، کلیات حمزه، مکتوبات حمزه، د خوشحال بابا یو شعر، سپرلی په آینه کې، نوې چپې په نوم ناول، د حجاز په لور او د کابل سفرنامې او داسې یو شمېر نور آثار یې چاپ شوي او د ژرندګ ګډی په نوم افسانه ډیر شهرت لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د چارسدی ادبی تحریک د پښتو ادب د یو بل نومیالي شاعر او ادیب اشرف غمگین په یاد د فبروري پر 18 هم په چارسده کې غونډه کړې. په دې غونډه کې وشمیر لیکوالو د غمگین پر ژوند فن او ادبی خدماتو مقالې او ویناوی اورولې دي. دې غونډه ته د مشال ریډیو همکار هم ورغلی وو، موږ ته پرې دغه رپورټ را لېږلې.
د پښتو ادب د نومیالي شاعر او لیکوال محمد اشرف غمگین په یاد دا غونډه د چارسدې ولسوالۍ سردریاب ګلاباد کې د فبروري په 12مه نیټه جوړه شوې وه، چې بېلابېلو لیکوالو د هغه په ژوند، پن او ادبي خدمتونو مقالې او ویناوې واورولې. د چارسدې ادبي تحریک مشر طیب الله طیب د غونډې تر پیلېدو لمخه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چارسدې ولسوالۍ اړوند 3 ادبي تحریکونه یې تر یوه چتر لاندې راټول کړي. چارسدې ادبي تحریک نوم ورکړی او لومړنۍ غونډه یې د اشرف غمگین په یاد جوړه کړې ده. نوموړي وړاندې وویل،
زموږ باقاعده لومړۍ غونډه چې ده د چارسدې نومیاله شاعر ارواښاد اشرف غمگین په اړه ده. نو دې کې به ډېر ملګري د اشرف غمگین د ژوند، د فن او د شخصیت په اړه به مقالې وړاندې کوي، نظمونه به وړاندې کوي. د هغه کار او زیار، د هغه د ادب دپاره د غمگین صاحب ډېر لوی خدمات دي چې په هغې کې د ټولو نه لوی خدمت چې زه وایم په سونو کال به مهیر نشي. د اشنغر ادب باندې چې هغه کوم کتاب لیکلی دی، په دې اشنغر کې په 400 کې چې څومره شاعران تیر شوي دي، د هغوی د ټولو ژوند هغه یو خاکه وړاندې کړې ده.
په غونډه کې بېلابېلو لیکوالو د اشرف غمگین په شاعرۍ او ادبي خدمتونو وینا او مقالې واورولې، چې یو پکې سحر کتوزه و. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی ول،
د 400 خورې د سیاست په میدان کې د فخر افغان باچا خان بابا غوندې، او د علم په میدان کې مولانا شمس الحق افغاني په شان شخصیتونه زیږولې دي. نو د ادب په میدان کې هم د مولوی احمد بابا، غنی خان بابا، محمد اکبر اکبر، فضل حق شیدا، شاد محمد میگی، اشرف مفتون، شیرشاه ترخوی، حکیم شوقدری، سلیم راز او د اکرام الله ګران بابا غوندې نامتو شاعران او ادیبان پیدا کړي دي. د دغه لړۍ یو مضبوطه کړۍ ارواحاد محمد اشرف غمگین بابا دی، چې د یو انقلابي او ترقی پسند شاعر نه علاوه یو زیرک او سترګور نثر نگار هم و، چا چې د نظم او نثر په میدان کې د پښتو ادب ډېر لوی خدمت کړی دی. غمگین بابا د اشنغر پښتو ادبي جرګې او د انجمن ترقی پسند مصنفین روحي روان پاتې شوی دی.
محتاج علی سراج په خپل مقاله کې د اشرف غمگین د ادبی هلو زلو ترڅنګ د هغه د مزدوری او مزدورانو سره د یووالي یادونه هم وکړه. نوموړي وویل،
غمگین صاحب د خپل ژوند سه حصہ د 400 پیپر مل کې مزدور په حیث تیر کړی و. د دې وجه په شهره کې د مزدور او خوارکه د پاره همیشه आवाज اوچت کړی و، او د ظلم، جبر او اقتصادي همیشه غندنه کړی و. د یو نظم بہادر مزدور کی صدا سے وائی، تیز طوفانوں نے چوی، مضبوط مضبوط بندوں نہ مزدور، تور تیارو کی دشکو رون رون مشاری نہ مزدور، پتنگ گھرن کی استلی سرنگ نہ مزدور، پویر نڑے کی چلوی دغمیدو نہ مزدور، او ددے سرسر غمگین سے خپل جون د پختو ادب اور پرمختب تا وقف کرو.
په غونډه کې یو شمیر شاعرانو اشرف غمگین ته د شعر په ژبه د عقیدت پیروزوینې وړاندې کړي، چې یو پکې پزل خدا نایابو.
دا ادب دا دنیا ستوره یورو خانو، زدا ویم اشرف غمگین عظیم انسانو، خوی خصلت کی عجزیه لکزما کا، خوی خصلت کی عجزیه لکزما کا، شخصیت باند ډیر لول لک اسمانو، زدا ویم اشرف غمگین عظیم انسانو.
اشرف غمگین په 1922 زیږدیز کال د 400 په پلانګو کې زیږیدل او په 2019 زیږدیز کال د جنوري په 20مه نیټه ومړ. نوموړي د ژوند زیاته برخه د ادب خدمت توقف کړی و، چې د نثر او نظم سو مجموعی لکه د صبح سرحد، ترقی پسند تحریک یوه پاڼه، د شنغر ادب، د سبا زیره، انقلابی فکرونه، لمر لپلوشو سره، د شنغر غزل، امام حسین، د سامری دکان، پیری طریقت او جندی چاپ شوی کتابونه دي، او یو شمیر کتابونه یې ناچاپ هم پراته دي.
دا مشال ریډیو دا،
ز
زه عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
اوریدونکو د فبروری پر ولسمه په پیښور کې د سایکل ځغلونې اوومې کامی سیالۍ پیل شوې دي. ټاکل شوې دا مقابلې به د فبروری تر شلمې جاری وي او پکې به له ټول ملک څخه د 15 خزینه لوبغاړو په شمول 100 لوبغاړي برخه اخلي. له پیښور د عظمت علي شاه رپورټ او ورپسې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې ده.
3 2 1
دا فروری په 19 په خبر کې د سیکل د زغل ومی کامی مقابلې پیل شوې دي. دا ډومبه زل دي چې په خیبر پختونخوا کې د سیکل د زغل د کامی کچې مقابلې تر سره کیږي چې پکې د 15 زنانو لوبغاړو به شمول د لس ټیمونو 100 لوبغاړي برخه اخلي. دا پاکستان او ساوت سائیکلنگ فیڈریشن صدر اظہر علی شاہ مشال ریڈیو تو اول چی کامی چیمپئن شپ بعد فروری تا شلم پورے جاری وی.
دا کال کے یوزل کی گیو زدے سٹینڈرڈ یو مختلف ایونٹس تے کی گی لیکن فرادیم دی او دا ٹیم ایونٹونم دی او بیا یو گروپ ریس چنگئی اگے اغم ور کے بکی گی ایک سلور صوبے دی اسلام آباد دے گلگت بلتستان دے اور ڈپارٹمنٹ کے پی ایف آرڈین اسپیکٹی دا اور سرا چے دے او اپ ڈیٹ ٹیم ور کے شامل دے اور دین علاوہ
کامی زنانا لوبغاڑے مہک عرفان مشال ریڈیو تو اول چپدی مقابلوں کی د خیبر پختونخوا ہاغ زنانا لوبغاڑی ہم برخاخلی چد ٹولنیز بندیزون لوجے کورنے ورتاب و نور خارون کی د لوبو اجازہ نور کوي.
دا سینئر پلیئران راغلي دوغې نمونډې زیات زده کړو کړه او بل دا چې موږ پښتونخوا کې پکې خدا راغره چې دلته کې جنکې بالکل د کور نه پرمیشن نه او بس موږ ته ډېر زیات خوشاله چې دلته کې موږ ته پرمیشن ملو شو دلته موږ ډېر ښه انجوای وکړه.
دا خیبر پښتونخوا لوبغاړي عمر فاروق مشال ریډیو ته ویل چې خوشبینه دي چې مقابله وګټي او پنړیواله کچا د ملک نمائندګي وکړي.
ډېر اسکه چې کم دي اوس الحمدلله د موږ پرفارمنس ډېر خراب واندې او ان شاء الله نور به موږ مزید دغه کوه او مهنت وکاو چې انټرنیشنل پورې لاړ شو خپل ملک نوم روښانه کړو.
دا انتظامی پوینا چې په دې مقابلو کې بعد د غوړ لوبغاړو ټیم جوړوي او دغه ټیم بعد د روان کال د جون په میاشت کې په تایلند کې نړیوال سایکل چمپیئن شپ کې برخه اخلي. انتظامی زیاتوي چې په پیښور کې د سایکل ټریک لپاره ویلوډرم جوړوي چې ورسره بعد د نړیوالو لوبغاړو پاکستان ته راتګ امکان هم پیدا شي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
ہوری باز سکم
مزار د عشق پروت يم 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 سجدا کوم د خپل حضور سجدا